السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود جا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته د افغانستان لپاره د برتانی ځانګړي استازي افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روان شخړې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په انلاین غونډه کې د ریاست الوزراء د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع او ریچارد لینزي ترمنځ د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په هکله خبرې وشوې. خبر زیاتوي چې برطانوي استازي ریچارد لینزي ویلي چې لندن وضعیت له نږدې څاري، جنگ د حل لاره نه ده، نو ښه به وي چې منځګړي هیوادونه لاس په کار شي او ستونزې د خبرو له لارې حل شي. ملا عبدالواسع ویلي چې د طالبانو حکومت تل د نړۍ سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د حسنه اړیکو ټینګار کړی. افغانستان او پاکستان له پخوا ښې اړیکې او همکاري لرلې او د مذاکراتو ټیم له دوی سره ناستې کړي، خو په ټکو یې د هغوی د غیر معقولو غوښتنو له امله هم مذاکرات بې پایلې وو او هم یې جنګ غوره کړ چې عواقب به یې ښه نه وي. نن سه شنبه د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل شوی دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په فراه، غور، بامیان، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د باران اندازه له لسو تر شلو میلی مترو او د واورې اندازه له لسو تر شلو سانتي مترو اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ داري په خپل روستي ریپورت کې وویل چې سږژمی د افغانستان په ځینو برخو کې د واورې پوښښ د تیر کال د ورته مودې پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن د پسرلي موسم د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل شوي تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو سیمو کې یې پر ودې مثبته اغیزه ولري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سپینه ماڼۍ کې امریکایي عسکرو ته د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې په ایران باندې د امریکا روان برید څلور اهداف لري: د ایران راکټي وړتیا ختمول، د ایران د سمندري ځواکونو له منځه وړل، له اټومي پروګرام او تروریستو ډلو ته د وسلو لیږلو څخه د ایران لاس اخیستل. ټرمپ وویل چې امریکایي ځواکونو تر اوسه لس ایراني جنگي بیړۍ غرق کړې دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا اردو هغه پلانه چې مخکې جوړ کړی وو ډیره مخکې شوې او تر اوسه خپل اهداف ترلاسه کړي، خو کېدای شي نور وخت هم وغواړي. او ایرانی رسنیو د اسرایلو په برید کې د ایران د وژل شوی مشر آیت الله خامنه‌ای د میرمنې منصوره خوجسته باقرزاده مړینه هم تایید کړه. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا د دوشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د خامنه‌ای میرمن په برید کې د کوما حالت تللې و چې اوس یې سا ورکړه. په ایران باندې بریدونو کې د خامنه‌ای د وی لور انګور او زوم په شمول د کورنۍ یو شمیر نور غړي هم وژل شوی دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، بلاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په ایران کې بریدونه او جګړې یو شمیر افغانان دې ته اړ کړي چې خپل هیواد ته ستنه شي.
ما شب ساعت دوی شب ایران ترک کردیم، از تهران آمدیم.
د شپې دوه بجې له ایران څخه راوخوځېدو، له تهران راغلو. په ډیر ډار او ویره په یو ټیکسي کې مو ځانونه د مترو خط ته ورسول.
په کونړ کې د پاکستانی لوري په بریدونو کې د ولسي خلکو مرجوب له
دا ملکی وګړو د نظام نه نو پاکستان هیواد عام وګړي په نه هګړي په نړیوالو باندې زکه او چی دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان ټول په نه وځي.
کابل کې هم ویل کیږي چې ولسي خلک ژوبل شوی دي.
معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده، څنګه شوی، ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي، عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا ایران باندې د اسرائیل او امریکا د بریدونو لویر یو شمیر افغان کډوالو هلته خپل هرڅه پریخي او بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. ایمل انوري یو له دغو کډوالو څخه دی چې په ویرې او اندېښنې له خپلې شپکسیزې کورنۍ سره خپل ټاټوبي هرات ته ستون شوی دی. هغه په دې هکله چې څنګه یې ایران پریښود ازادي راډیو ته وویل:
ما شب ساعت دوی شب ایران ترک کردیم، از تهران آمدیم.
د شپې دوه بجې له ایران څخه راوخوځېدو، له تهران راغلو. په ډېر ډار او ویره په یو ټکسي کې مو ځانونه د مترو خط ته ورسول. هغه ځای مشهد ته راغلو، شپه مو هلته وکړه. د شپې له درې بجو ته سهار تر اوو بجو مونږ مشهد ته وو، خو بیا راغلو له مشهد نه د دوغارون سرحد ته
حرکت کړم. آمدیم طرف مرز دوغارون.
ایمل او میرمنې یو لور لري، پلار مور او دوه ورونه یې هم ورسره تازه له ایران ستانه شوي چې اوس د خپل ماما په کور کې په موقت ډول اوسیږي. ایمل زیاتوي چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په غیر قانوني توګه ایران ته تللی وو، او هلته یې د کراچ په ښار کې د شربت جوړولو په یوه فابریکه کې د بستهبندۍ په برخه کې کار کاوه. هغه وایي ډاډمن نه دی چې په افغانستان کې به ورته کار پیدا شي که نه. متحدو ایالاتو او اسرائیل د شنبې په سهار په ایران باندې خپل پراخ بریدونه پیل کړل. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای، د سپای پاسداران د ځواکونو قماندار محمد باکپور، دفاع وزیر عزیز نصیرزاده، علی شمخانی د دفاع د شورا سلاکار او د ایران د هوایي ځواکونو قماندان مجید موسوی ووژل شول. ایران په ځوابي بریدونو کې د اسرائیلو او په خلیج کې د امریکا د پوځي اډو په لور سلګونه توغندي او بې پیلوټه الوتکې وتوغول، او په سعودي عربستان، متحدو عربي اماراتو، کویت، بحرین او قطر کې د انرژي او سوداګري ځینې تاسیسات هم په نښه کړل. د امریکا دفاع وزیر پیټ هګز د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا هدف دا دی چې د ایران توغندي، سمندري ځواکونه او نورې امنیتي زیربناوې له منځه یوسي. د دغې جګړې له امله د ایمل انوري په څیر نور افغانان هم مجبور شول چې په دغه هیواد کې خپل هر څه پرېږدي او افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان د دایکندي ولایت څخه 28 کلن عزت الله مهران تهران کې د اهل بیت د نړیوال پوهنتون محصل دی. هغه هم چې افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته ایران ته تللی دی، 2 کاله پخوا یې هلته زده کړې پیل کړې، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې د جګړې له ویرې یې درسونه پرېښودل او افغانستان ته ستون شوی.
موږ ته یې وویل چې اوضاع ښه نه ده، او موږ نشو کولی تاسو دلته د پوهنتون لیلیه کې پرېږدو. تاسو کولی شئ له تهران لرې خپلو کورنیو یا آشنایانو ته ورشئ یا خپل هیواد ته ستانه شئ. نو د دې لپاره چې هلته موږ شرایط مناسب ونه لیدل، له ګڼ شمېر محصلینو سره، تقریبا 40 کسه، هم نارینه او هم ښځینه، افغانستان ته ستانه شولو.
په ایران کې د جګړې له پیل سره سم نه یوازې افغانانو له دغه هیواد څخه خپلې کړې بار کړي، بلکې یو شمېر خپل ایرانیانو هم له هیواده وتلو ته مخه کړي. د رویترز خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې سلګونه ایرانیان له پولو ترکیه ته ور اوښتي دي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي دغه عملیات چې اسرائیلو سره په ګډه پیل شوي کېدای شي 4 اونۍ دوام وکړي.
د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه پاته برخه کې د ما همکاري فريدي سيال سره اوسئ.
په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ نه خطر له هم دوام لري. تازه د شنبې په ختیځ کونړ کې د پاکستاني ځواکونو لوري د DC-2 په د حملې لامل د درې ماشومانو د وژل کېدو او د نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پیدا کړی چې تیر شپه په پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو او هوایي حملو دوام. تازه دوشنبه د هوتی ولسمه له ختیځ ولایت کونړ نه د ملکی مرګ ژوبلې راپور ورکول شوی. په کونړ کې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د هوت لسمه د ورځې نږدې لس بجې د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو د توپ مرمۍ ورولي چې له امله یې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د هجرت آباد کلي یو اوسیدونکي میرزمان ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره په پاکستان فشار راوړي. نوموړي وویل
دا ملکی وګړي دا نظام نه و او پاکستان هیواد تل عام وګړي په نه غړي په نړیوالو باندې غږ کوي چې دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان به ونوځي.
په دې سره د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې د رواني فبروري له 28 د مارچ تر 2 د روانو نخطو له عمله په افغانستان کې د وژل شوي ملکیانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 1 ته ورسید. د طالبانو حکومت مرستیال باندې حمدالله فطرت مخکې ویلي وو چې په قربانیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. پاکستان بیا د دغه نخطو له پایله تر اوسه له زرو د ډېرو طالب سرتیرو د وژل کېدو پکېدو ادعا کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې دوشنبه د هوتی ولسم خبر شوې ادعا کړې چې د مارچ تر دوهمې پاکستاني ځواکونو په افغانستان کې په 150 سیمو حمله کړې چې پکې پوځي تجهیزات هم له منځه وړي. د سره هم مهاله بیا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په پاکستان کې یو شمیر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. د وزارت تازه دوشنبه د هوتی ولسم ادعا کړې چې پکتیکا د شکین ولسوالۍ په امتداد د ډیورن کرښې بلې خواته د پاکستاني ځواکونو هغه زغروال ټانګ له منځه وړی چې د دغه ولسوالۍ په لورې مرمۍ توغولي. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په یو ویډیو بیان کې چې په خپل ایکسپانه خبر کړی ادعا کړی چې د روانو نښتو له پایله تر دې دمه د هوتی ولسمې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته لسلو ډېر پاکستاني عسکر وژلي او 25 پوستي ورته له منځه وړي. د وزارت دغه راز په یو بل بیان کې ادعا کړی چې یکشنبه د هوتی لسمې د راولپنډۍ نورخان اډه بلوچستان کوټه 12 نمبر قول اردو خیبر پختونخوا مومند ایجنسی خویزو کم او غلنۍ پوځي اډه باندې چې مهم پوځي تاسیسات او مراکز دي کارنده هوایي حمله کړي او ډېر زیان ورړولې. طالبان د دغه حملو لپاره تر ډیره واړه ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کاروي خو ازادي راډیو د دواړو لورو د ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولې. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د یکشنبه ماښام بیا هم د الوتکو او ډزو غږونه اورېدلي. د کابل ښار د 12 ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بیګا کابل په ښار او باسې منطقو باندې درزار راته غږونه راتلل د انفجارونو خو معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی ځکه چې رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي. نو دغسې یو حالات دي ویرونکي حالات دي د شپې نو بس ټول خلک په ویره کې چې بیګا ته بس پیښیږي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي بیا په یو لیکلي پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولې لیکلي کابل کې دوه درې ځایه بمونه وغورځول خو د دفې هوا ډزې زیاتې وي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی او د پلازمینې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی و چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فایرونه کیږي او خلک دې اندېښنه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو سیمه ییز خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې بیا هم د دواړو لورو ترمنځ سخته نښته روانه وه. نوموړي وویل
په تورخم کې سخته جګړه وشوه او غاړه د پاکستان ګڼې پوستې له منځه ویوړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې دلته په جلال آباد کې هم تېره شپه په الوتکې شوي دي. په جلال آباد باندې دورې وهلې او د دې خوانپې د طالبانو د پیاواج وه هغوی پې ډزې کولې.
هغه دا هم ویل په ننګرهار کې کرښې ته د نږدې ولسوالیو ډېر شمېر خلک چې د جګړې له ویرې له خپلو سیمو وتلي لا هم بېرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ویرې خپلې سیمې پرې ایښي. دوی ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کورونه په حکول زکه خپل سیمې پرې ایښې دي. د خوست ولایت د علي شیرو ترزی ولسوالۍ یو اوسیدونکو احمد الله چې اوس مهال خپل کورنۍ سره د خوست ښار ته کډه شوی ازادي راډیو ته وویل
مخکې به خالي پسته وشتلې اوس کورونه کلی ولي دوه درې څلور سوه پنځه سوه کوره سټې ونده مکمل اربوتل بس پورې مو پرېښولې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د روانې فبروري په 28 د شپې له لورې په پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي و چې پاکستان په دې هوایي حملو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ویلي و چې په دې پېښه کې 14 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د پاکستان حکومت ادا کړی و چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او داعش خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نخښه کړی او اویا تنه وژلي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
امریکایي او کویټي چارواکو تایید کړی دا چې په کویټ کې نن درې پوځي جیټ الوتکې رالویدلې دي. بلبل او د امریکا د دفاع وزیر نن په خبري کانفرنس کې ویلي چې د ایران په وړاندې جګړه بې پایه جګړه نه ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نورینه ورو.
امریکایي پوځي چارواکو ویل چې درې جنگي الوتکې په کویټ کې وروسته له هغې ولوېدې چې د کویټ د هوایي مدافع ځواکونو لخوا په اشتباهي ډزو وشتل شوې. د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې چې د شنبې په ورځ پیل شوې د امریکایي الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پیښه ده. د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن دوشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د دریو اف پنځلس جیټ الوتکو ټول شپږتنه عمله له الوتکو څخه ژوندي وتلي او د پراشوټونو په وسیله ځمکې ته راکوز شوي چې وروسته د ژغورنې ټیمونو هغوی موندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې پیښه په سیمه ییز وخت د سهار شاوخوا اته بجې هغه مهال رامنځته شوه چې الوتکې په فعالې جګړې چې پکې د ایراني الوتکو بلاستیک توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه شامل و بوختوې. د کویت دفاع وزارت هم تر دې مخکې په یوه اعلامیه کې د څو الوتکو د لوېدو راپور ورکړی او ویلي چې عمله یې ژغورل شوي او روغتونونو ته لېږدول شوي، خو په دغه اعلامیه کې د پیښې د لامل په توګه د خپلمنځي ډزو یادونه نه وه شوې. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې لږ تر لږه یوه الوتکه له آسمانه رالویږي او یو کس د کویت د الجهرا ښار پر سر د پراشوټ په وسیله راښکته کیږي. په داسې حال کې چې جګړه خپلې درېمې ورځ داخله شوې، پر ایران د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې چې واشنگټن ورته د اپریشن اپک فیوري نوم ورکړی، تر اوسه د امریکا د پوځ د لږ تر لږه څلورو سرتیرو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکایي رسنیو ویلي چې د وژل شوو درې سرتیري د لوجستیکي ملاتړ د ډلې غړي وو چې کویت ته استول شوي وو. په همدې پیښه کې د امریکا د پوځ لږ تر لږه شپږ نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایران د هوایي بریدونو په ځواب کې د فارس خلیج شاوخوا د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ښارونو د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. چارواکو وویل چې څلورم امریکایي هم د مارچ په دوهمه وروسته له هغې سا ورکړه چې د ایران د لومړنیو بریدونو په مهال سخت ټپي شوی و. دا روښانه نه وه چې نوموړی په کویت کې ټپي شوی او که په کوم بل ځای کې. د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې سمندري قواو د مرکزي قومندانۍ چې د بحرین په مانما ښار کې موقعیت لري د فبروري په 28مه د ایراني توغندیو له لوري هدف ګرځول شوی وه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ په پنټاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران پر ضد پوځي عملیات به په بې پایه جګړه بدل نه شي او هدف یې د تهران د توغندوي سمندري ځواک او نورو امنیتي بنسټونو له منځه وړل دي. پیټ هیکسټ ټینګار وکړ چې د امریکا بریدونه په دقیق او پراخ ډول ترسره کیږي. هغه همدارنګه وویل د اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه د ملت جوړونې یا په ایران کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو هڅه نه ده او واشنگټن نه غواړي په اوږدمهالو سیاسي پروژو کې ښکیل شي. د امریکا دفاع وزیر په وینا دغه هیواد د بریا لپاره جګړه کوي او نه به وخت او نه هم د خپلو ځواکونو ژوند د خوښۍ وړ سیاسي جګړو کې ښکیل کړي.
ډېر زیاته مننه کوربدان نوري صاحب چې د ایران د جګړې په اړه مرستې جزئیات راکړه. بل پلاو د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وژل د دې هیواد مذهبي واکمنو لپاره یو لوی شاتګ بلل کېږي، خو کاربوهان ګمان نه کوي چې دغه په وژل کېدو سره به هرو مرو رژیم بدلون مومي. په دې اړه نور تفصیل دی راپور کې اورو.
د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی مړینه د ایران د مذهبي واکمنانو لپاره لویه ضربه بلل کېږي، خو کاربوهان وایي هیڅ تضمین نشته چې د هغه مړینه به د اسلامي جمهوریت د سقوط لامل شي. که څه هم خامنئی نږدې څلور لسیزې د ایران روحاني مشر او تر ټولو لوړ واکمن و، خو د دې هیواد مذهبي نظام داسې جوړ شوی چې د ستر مشر د مړینې په صورت کې د واک دوام یقیني کوي. څلوراتیا کلن خامنه ای د فبروري په 28مه په پلازمینه تهران کې پر خپل استوګنځي هغه مهال د هوایي برید په نتیجه کې ووژل شو چې متحده ایالاتونو او اسرائیل د ایران د پوځي او سیاسي مشرانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي وو. اسرائیل میشته د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د څېړنې غړی دانی استرینوویچ وای که څه هم خامنه ای له څه باندې درې لسیزو د ایران سیاسي لوری ټاکلی خو اسلامي جمهوریت یوازې پر یو شخصیت ولاړ نظام نه دی. کارپوهان وایي د ایران مذهبي واکمني چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې د چارو واګې په لاس کې لري د سیاسي پوځي او دینی بنسټونو لخوا ټینګه ساتل کیږي. دا هغه بنسټونه دي چې ریښې ژورې او د مشرتابه د بدلونونو پر وړاندې د مقاومت لپاره جوړ شوي دي. د مذهبي مشرانو تر مشرۍ لاندې د سیاسي جوړښت په دغو بنسټونو کې ځواکمن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد چې د هیواد په سیاست پوځ او اقتصاد کې مهم رول لري او شورای نگهبان چې یو پیاوړی اساسي قانوني ارګان دی شامل دی. سترینوویچ زیاته کړه تاریخ ښیي چې انقلابي نظامونه د بهرنیو بریدونو پر مهال د ټوټه کېدو پر ځای لا زیات متحد کیږي. دا انګیرنه چې د ستر مشر له منځه وړل به د نظام د سقوط لامل شي تر ډیره یوازې اټکل دی. ښایي برعکس د واکمنانو تر منځ لا زیات یووالی او سخت دریځ رامنځته کړي. تمه ده چې د ایران پاتې مشران ژر تر ژره نوی ستر مشر وټاکي ځکه دوی ویره لري چې د وخت تشه به ټول مذهبي نظام بې ثباته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مارچ په لومړۍ نیټه الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د خبرګانو شورا چې د ستر مشر د ټاکلو او نظارت مسؤلیت لري ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نوی ستر مشر وټاکي. تر هغې پورې به یوه لنډمهاله واکمنه شورا په رسمي ډول هیواد اداره کوي. په دې شورا کې ولسمشر مسعود پزشکان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اژهی او د دینی بنسټونو لوړپوړی شخصیت علی رضا عرافی شامل دي. خو کارپوهان وایي چې په عملي توګه ایران دا مهال د ملي امنیت د ستر شورا لخوا اداره کیږي چې د هیواد د پالیسۍ مهمه پرېکړه کوونکې اداره ده. د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد پخوانی قومندان او تجربه لرونکی سیاستوال علي لاريجاني د دې شورا مشر کوي. نوموړی چې د نظام دننه یو مهم کس او د خامنهي وفادار بلل کیږي د 2015 کال په جون میاشت کې له اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د واک د یو مهم منځګړی په توګه راڅرګند شوی دی. کارپوهان وایي بل چیرې چې ښایي مخ په زیاتېدونکی رول ولري د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف دی. د دغو کارپوهانو په وینا هغه هم یو تجربه لرونکی سیاستوال او د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد سره تړاو لري. د خامنهي له وژلو وروسته اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغه ځای ناستی به څوک وي. د ستر مشر د ټاکنې رسمي صلاحیت د خبرګانو شورا لري خو په حقیقت کې په ځانګړي ډول د امریکا او اسرائیل د روانو بریدونو له امله رامنځته شوي ګواښ ته په کتو احتمال شته چې د ځای ناستې چارې به د لوړپوړو چارواکو د یوې کوچنۍ کړۍ لخوا اداره شي. دا ټاکنه به وښیي چې ایران پر کوم لوري روان دی. د خامنهي تر مشرتابه لاندې ایران په نړیواله کچه په یوه منځوي هیواد بلل شوی چې د خپلو خلکو پر ضد د زور د کارولو او له لویدي سره د ژورې دښمنۍ نوم یې ګټلی دی. په نیویارک کې میشت د یورو ایشیا ګروپ د ایران شنونکی ګریګوري برو وایي که د خامنهي د نسل یو زوړ او سخت دریز روحاني مشر راڅرګند شي دا به څرګنده نه کوي چې نظام ځپنه دوه برابره کیږي او د رژیم اساس پیاوړی کیږي. هغه زیاته کړه خدای امکان هم شته چې داسې څوک وټاکل شي چې د منلو وړ بڼه ولري. یو ځوان کس ښایي د اصلاح غوښتنې سابقه ولري تر څو دا پیغام ورکړل شي چې نوې پاڼه اړول کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسیس مخا کلا ساده رادیو نوري لا گاونډي وی هوادونو لا راستنی دو روس تا دیوشمیر افغانانو لپاره ژوند د ډوډۍ او سرپناه موندلو لپاره ورزی نه هڅده. څلور پنځوس کلن عباس محمد له ایرانه تر ایستلو وروسته هره ورځ د خپلې کورنۍ د نمړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي خو ډېر وختونه خالي لاس بیرته کور ته ستنېږي. ورزو د فیروزې عزیزي په دې راپور کې د عباس محمد د ژوند کیسه اورو چې د هغه په غږ پیلېږي.
څلور پنځوس کلن باز محمد په ایران کې لوو کلونو زیات ژوند او د خښتو په بټیو کې له کار کولو وروسته روان لمریز کال افغانستان ته ستون سوای دی. دای او کورنۍ یې د جوزجان ولایت په شبرخان ښار کې یوې داسې خونه کې اوسیږي چې چت یې سوری دی او د تودولو لپاره هم هیڅ نه لري. وایي د دې خونې د میاشتې 1200 افغانۍ کرا ورکوي.
دلته دوی د یوې خونې 1200 افغانۍ کرایه اخلي چې نه دروازه لري نه چت نه چته اوبه راڅاڅي چې موږ ورته تار تړو لاندې ترې یو تش دو چې اوبه پکې وڅاڅي بخاری هیڅ هم نه لرو.
د باز محمد کیسه د سلګونو زرو راستنېدونکو افغان کډوالو د بدمرغۍ یوه بېلګه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د 2015 کال په وروستیو ورځو کې وویل چې یوازې تیر کال 1.3 میلیونه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي. باز محمد هر ورځ له خپل کوره تر بازاره 2 ساعته پلی مزل کوي چې کوم کار ومومي او خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي، خوب خبره ډیرای وخت بیرته خالی لاس کور ته ستنیږي.
چاغ میرم نه منځ پیاده را چاته هفت کار کار میکنم، هشت نیم نو د چاغ میرسم چې میشینم.
2 بجې پله حرکت وکړم، شاوخوا 9 بجې چوک ته رسیدم او هلته کینم هیڅ کاروبار نه وی. معمولا په 1 بجې د کور په لور بیرته پله روانېږم، څوک نشته چې ما ته کار راکړي. تاسو سره افغانۍ وګټم او د شپې خپل ماشومانو ته یو څه راوړم.
یوازې باز محمد په دې وضعیت کې نه دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC شاوخوا یو میاشت وړاندې وویل چې له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخستنېدنه په افغانستان کې په نازکو ټولنو فشار زیاتوي او بشري ناورین لا ژوروي. باز محمد وایي کله چې کور ته ستنېږي د خپلو ماشومانو لخوا چې عمرونه یې 2 کلونو کم دي له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کیږي.
وای پلار څه دی راوړی دي؟ مڼی دی راوړی، انار دی راوړی، زه وایم هیڅ نه و چې زه یې راوړم. بیا دوی چیغې وهي او پوښتنه کوي ولې دې هیڅ نه دی راوړی. زه وایم نه و چې نوي له کومه یې راوړم. بیا خپله هم په ژړا شم چې څه وکړم، هیڅ چاره نه لرم.
دی وایي چې ورته څه ونه لري، اړ دی چې پلمې وکړي.
کله چې دوی لانجه کوي ښایي دروغ هم وي، خو زه دوی ته وایم چې زه به لاړ شم او له ګاونډیانو به د خوړلو لپاره یو څه راوغواړم، یا به له دوکانونو څخه یو څه واخلم، یا به کار وکړم او 1 کیلو میوه به راوړم. بیا بهر وځم او تش لاس بیرته راځم او وایم چې دوکان تړل شوی و او ګاونډیان هم نه وو.
ډیری وخت باز محمد ته ګاونډیان خواړه راوړي چې معمولا څو وچې ډوډۍ وي، او کله چې پخه خواړه ترلاسه کوي په خبره یې د ماشومانو ترمنځ پرې شور رامنځته کیږي. دی او میرمنې بیا صبر کوي چې لومړی ماشومان مړه سي.
که چېرې کله کوم ګاونډی یو غوری وریجې راکړي، هر یو یې ځان ته کش کوي او وایي چې ما ته یې راکړه. بیا پرې لانجه کوي، موږ دوی پرېږدو چې ویې خوري او مړه شي، بیرته څه پاتې شي زه او مور یې خورو.
دی وایي چې 4 ماشومان یې ډنګر او ناروغه دي، خو دا چې کلینیک ترې لرې دی او د لارې کرایه نه لري، نه دی توانېدلی چې روغتیایي مرکز ته یې بوزي او د خوارځواکۍ معاینه یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 10 ورځې مخکې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی. وی ویل چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه مېرمنې شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې شرایطو کې باز محمد ټینګار کوي چې ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی لومړنۍ او بیړنۍ اړتیا مرسته ترلاسه کول دي.
یو موسسه یا دولت مرسته وکړي، یا هر هغه څوک چې توان یې لري لومړی دې موږ سره د خوړو او بیا د سرپناه مرسته وکړي تر څو موږ له دې بدبختۍ وژغورل شو، ډوډۍ او سرپناه ولرو تر څو خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو.
دای دا هم غواړي چې کار وکړي او خپله کورنۍ وساتي.
یوې فابریکې یا کوم ځای کې دې موږ ته کار راکړي، زه شرمېږم چې نه له پښو پاتې یم، نه مې لاس مات دی او نه سر. دا سمه ده چې زه 45 کلن یم، خو که کار وي زه کار کوم، خو هیڅ کار نشته.
باز محمد هیله لري چې ماشومان زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري.
زه خپلو ماشومانو لپاره همدا هیله لرم چې دلته آرامي وي، یو کار پیدا شي تر څو زموږ ماشومان زده کړه وکړي، ډاکټران یا ښوونکي شي او ژوند یې ښه شي.
دا باز محمد ته کیسه مو اوریدله چې فیروزی عزیزی ورسره د هغه د ژوند او د روزي موندلو په اړه خبرې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله ده چه جول رو خوش خوشحاله بست زبز ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاري میوجات لوبیا دال نخود سوزی بینډۍ داسې نور میوجات بس چې څه تیاري بس نو هغه صحیح.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب زو امیرگول خبری کم لپختیا ولایت ولسوالی روحانی بابا او روزماته یو پسیمه موږ د شکووسی روزماته ته موږ یو لاس 15 منټه مخته خپل د کلیچ کوم جمعاته یو جمعاته هر څوک چې چا چا شی تیار کړی راوړي او یو جایی بیا روزماته کولې هم بعد په جمل منځو کې خپل کور ته ولاړ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکل مو د خبرونه ته هرکلی کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره میلمه دی، امداد الحق صدیقی. د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلی دی خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي. زموږ میلمه په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم مې د لغ صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ بابړ کلي اوسیدونکی یم. د خوست شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د سه کال فارغ شوی یم، څوارلس څلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تېر کړی دی، چارسده کې، او دا ډېر وخت هملته وطن کې، یعنی څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړو کلي کې اوسیږو. تقریبا دغه لس دولس کاله کېږي.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدلې؟ کوم کلي کې؟ دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا څلورویشت کاله دی، او د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی وخت ډېر تېر شوی دی. کوچنیان شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نه سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څه کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستنه شوي هېواد ته، او وطن کې میشت یو.
دا اوس اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوي یاست هېواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې، یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې هم تېره کړې؟ کنه
ماشومتوب دوره مې لږه دوره مې پېښور کې تېره کړې ده، او لږه دوره تقریبا لس کلنۍ او لس کلنۍ کې راغلې، او دغه څلورویشت کلنې د ژوند برابرېږي همدلته میشت یو.
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي او شاعران متوجه کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکل صاحب رښتیا هم دغه سوي د کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدي، ځینې حالات، ځینې کیسی انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي؟ په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه یې خوښکم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنا لري؟ خو بس فطرتاً دغه کویمه چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. ښه بېلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کوم چې داسې ناقلن اته کلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړه چې بېخي ورسره وصل شو. نو
کوم بیتونه وو هغه راته ووایاست؟
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی، چې ځینې خلک د انسان او د چا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. نو اته کلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه له دغسې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې نو.
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکل صاحب هڅې کوم له پخوا کړي دي، خو هغه ناکامې هڅې دي. نهم لسم صنف نه تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله، یعنې اوولس کلنۍ اتلس کلنۍ کې هڅې مې کولې خو ناکامې هڅې دي.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه ویو کتو نه دا نو غواړم چې وینم
بیا جدي شاعري څه وخت پیل شو؟ په کوم عمر کې؟ څو کاله مخکې؟
تقریبا یو نیم کال کېږي. یو نیم کال شاید تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعري مې شروع کړل. او یعنی هغه جرات مې وکړ چې یو چا ته وښیم او یو څوک زما شاعري ولولي. تقریبا یو نیم کال وشو د دې خبرې.
هغه تکای چې له هغه ځای نه ستاسو دغه وسنۍ شاعري پیل شوه او هغه پخوانۍ شاعري مو ناکامه وبلله، هغه څه شی ول؟ کوم نوی شاعر سره مخامخ شوي؟ کوم شعر مو ولیده؟ ځای مو بدل شو؟ څه وشول؟
د دې اساسي لتون یو خدای چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خواته لاړم. زموږ تخصص کې وی ما ولیدل نو بیخی زما تیر ژوند حتی بیخي داسې ښکاره شو چې یو سړی شعر خو داسې نه وي چې ته په څه اخته یې. هغې ما ته ډېر الهام راکړ. بل د استاد نقیب احمد عزي متاسفه پېژنې، هغوی سره بلد شوم، هغوی سره مې مسیجونه وکړل، چتونه مې ورسره وکړل. هغې ډېر انګېزه راکړله. همداشان نور ډېر ملګري استادان، استاد احمد زی الهام زموږ د پونځو استاد د هغه سره بلد شوم، هغه سره مې په دې اړه خبرې وکړې. همدارنګه ځینې ملګري وو تاسوال وو همسنفیان وو ادب سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي. حمید ازق صاحب وو، سید سلیم ساحل صاحب وو، دا مې ملګري دي. نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژاند، هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ، د شعر په هکله مې مطالعه وکړله. بس په دې قانې شوم چې تیر مې هېڅ نه کړی او باید اوس یو څه وکړم.
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل، ورسره کېناستئ او که یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل؟
له نیکه مرغه ټول مې لیدلي. کاروان صاحب مې لیدلی دی. یو څو کاروان صاحب یو عکس کې ما باندې لاس ومچولی، دا یو خاطره دي. پکې هغه عکس زما موبایل کې وو. ما سګرمۍ کې زه چې په سفر تللی یم چې راغلم ډېر ستړی یم، دا موبایل ګرمي مې راواخیستله، عکسونه مې کته پورته کول چې موږ ته دا عکس راغی. ډېر خوند یې راکړ. یعنې داسې فکر مې وکړ چې بیخي زه د غر سره ولاړ یم. بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو همدغې عکس ته. کاروان صاحب سره مې ویستو چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی. او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، سندرمارو قافلو سره سفر دی. نو مې کوم هغه کاروان صاحب سره مې لیدلی دی او احمد زی الهام مې استاد، استاد نقیب احمد عزیز سره مې لیدلی دی او نور ملګري ټولو سره مې لیدلی.
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او که یوازې شعرونه مو اورېدل؟
دغه ملګري چې وو په دوه زما اتاقیان مې ډېر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم پوهنځي محصلین وو. په علاقه درې واړه دوه ملګري نور هم شاعران هم لیکوالان هم وو. هغه ملګري خو هغه صاحب ډېر کار کړی. موږ به ډېری وخت د ژورنالیستیکو موضوعاتو پر ځای په ادبي موضوعاتو باندې بحث کوم. او داسې مې انګېرله چې ژورنالیستیک موضوعات په پوهنځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښین وایي، هغې دا پاتې ورځ په ادبي موضوعاتو باندې تېره کړي. بیا هم ناول او لنډه کیسه او ماضیق صاحب دغې برخې کې کار کوو. ساحل صاحب او ما به بیا د شعر اړوند ډېر بحثونه کول. دغه مطالعه هم دغسې دغه ویښي وه، د ستړې مو ویښي وو چې باید نن ورځ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو او بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي. یا به هم داسې کول چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحې او د عاطفې په اړوند موږ ته دلته 15 دقیقې لیکچر راکړه، هغه ستاده یو ساعت مطالعه مې چور. نو دغه کارونه موږ ملګرو سره کړي دي او دغه لاره وه چې یو څه زده کړل.
اوس خو یو شعر راته ووایاست، بیا به وړاندې مثلا نورې پوښتنې هم شته، ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب. خو اوس یو شعر راته ووایاست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري.
دا شعر یو غزل مې لیکلی دی، دا به درته ویم. که ستا حسن له غزاله کمی نه که، کستا حسن لغزا لکمائی نکا زما خوی هم لعبدا لکمائی نکا او چی وجد کی پتنگ کی تجسم کری چی وجد کی پتنگ کی تجسم کری بیا هیچ سوک لدغ خیال لکمائی نکا او چی زره کی محبت استوگن نوی چی زره کی محبت استوگن نوی چی پرواک لکندوا لکمائی نکا او حقیقت د زیات او کم هر چا لیدلای حقیقت د زیات او کم هر چا لیدلای مگر بیا هم لکه حاله کمای نکا او ما غزل ته دردانو پیه لیکړې ما غزل ته دردانو پیه لیکړې خود به دغه کمال کمای نکا او مقتدی چې په سیمبول او کنایې بیان کړی په سیمبول او کنایه بیان کړی صدیقی لکی لقاله کمای نکا صدیقی لکی لقاله کمای نکا
ډیر ښه ډیر ښه ډیر شعر وو دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي څنګه لیکئ یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینی فکر کوئ یو احساس درته راځي او بیا یې لیکئ
تکل چې یو خبر راځي په دې اړه زه د ملګرو سره کلیوالو ملګرو سره ځینې وخت بحث کوم والله الهام راغی او شعر مې ولیکل زه دې خبرې ته د شي بل ډول عقیدات لرم هغه په دې معنا استاد غزنفر په جادوګر هنر نومې کتاب کې وایي چې دا الهام او ریاضت یو دا ریاضت داسې دی لکه جال او الهام داسې دی لکه مرغۍ ته چې جال ونه لري ریاضت ونه لري مرغۍ کله جیرولی شي الهام کله جیرولی شي نو زه خپله په دې اند یم چې الهام به وي حضور غواړي باید ریاضت وکړي خواري وکړي او سره مطالعه وکړي زه کوم یم چې دغه د یو نیم کال چې ما مطالعه پیل کړې ده تر اوسه پورې زه د شعر مطالعه دوامداره کوم که چېرې ما د شعر مطالعه پرېښودله د ادب مطالعه پرېښودله زه په دې باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکلی او که ویم لیکم نو هغه عادي خبرې به وي شعر ورته نشم بیویلی لکه دغه د ځینو خلکو غوندې نو زه وایم چې ریاضت او مخواري مطالعه هڅه فکر دا چې نه وي نو تش الهام زما فکر سره داسې کوم ډېر څه به نه وي
خو تاسو داسې یوه یادونه کوئ چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرښه مو هم یو څه مبهمه ده ډېر خلک په دې باور لري چې امغه هڅه چې مونږ یې کوو امغه الهام دی په حقیقت کې
بالکل خو زه خپل په دې نه زه د دې نتیجې ته رسیدلی یم چې دغه چې دی هڅه دا مطالعه ده دا مشاهده ده دا تجربه ده دا لوستل دي نورو شعرونو دا طبیعت کتل دي د طبیعت نه سپړلې پدیدې د طبیعت نه سپړلې پېښې هغې ته کتل دي د هغې د سپړلو طریقې زده کول دي او شعر ته راوستل دي زه ریاضت به دغه وي او نور څوک بل مفهوم اخلي ستاسې په فکر نو زه ورسره موافقت لرم کوم ممانعت نه کوم
نه مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوي یاست کله
نه داسې به کله نه وي شوي زه خپله دغه اعتقاد البته لرم بهیم خو ډېر کمزور یې دغه باور ډېر نه لرم نو داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس سم بس د شپې دې وي د ورځې وي په خوب کښې دې وي داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس ما باندې دې مکمل الهام وشي او مکمل غزل دې زه په هماغه شېبه ولیکم یادې
ډېر ښه مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي ستاسو شاعري
شاعري مې ډېره کم راته کړې چې نه پوهېږم چې شل غزل به پوره کړی شم که نه مضامین تر دې ډله مختلف دي یو مضمون چې زما ډېر د خوښې دی او ډېر مې په غواړم چې پکې راشي او ډېر پکې راځیم او ډېر پکې راغلی یم د مال هم ډېر خوند راکوي نو هغه د مېرمنې توصیف دی تکل شي
د خپلې مېرمنې
وبولی
هېڅ عجیبه نه ده ډېرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده
په حقیقت کې د خځې تعریف د ښکلا تعریف دی، او ښکلا یو ډیر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي ارخم لرلی شي. په فلسفه څومره باور لري په شعر کې؟
فلسفه که دغه مفهوم ته واخلو، استاد غنصر وایي چې دا به مې انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو، مانه ده چې فلسفه نه لولو. نو د فلسفې تاثیر په شعر باندې که چیرې وي ښه به وي. تېره ورځ یو ځای کې مرکه مې لرله د ادب او فلسفې په اړوند باندې، مالته دا یادونه وکړله چې د ادب نه فلسفې ته تګ څنګه کېږي. نو هغې کې یو خبره دا وه چې ادب یو احساس بیانوي او د ژوند عواطف او احساسات بیانوي، او فلسفه څه کوي؟ ژوند ته معنا ورکوي، ژوند ته لوری ورکوي، ژوند ته فکر ورکوي. نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډیره غوره ده، او دا یو مثبت فکر ورکوي، دا یو ښه کار دی. او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو. ښه بېلګې مسعود صاحب دی. مسعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم، ماله ډېر خوند راکوي، زه فکر کوم چې دغه وخت ډېر غالب دی.
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی له دې قبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې؟
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی. نور استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي، ډېر یې لولم. پیر محمد کاروان صاحب او همداشان درویش درانی صاحب او ساحل صاحب او په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي، فیض امین صاحب ډېر لولم، ډېر یې اورم. همداشان مصطفی صالح صاحب او سپرلی په خال دي کلیات مې د څنګ کې پروت دي، یعنی ډېرې مینهوال یم، ډېرې لولم. همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي. زه صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم، اوس له خیره سره په تمه یو شعري ټول بیا هم چاپ کېږي. نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپارې، بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته زما په اصطلاح فلسفي ته زما د خپل آن د خپلې زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم، او یو نتیجه اخلم، یو پایله اخلم، یو فکر اخلم، یو مفکوره ته اخلم. دا کوم شاعران چې ما یاد کړل، نو په دې خاطر دا ډېر لوی معلومات ډېر خوند راکوي.
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیقي صاحب، په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني؟
حتما تاثیرات به وي. او زه کله چې شعر لیکم ډېر فکر مې د کاروان صاحب شاعرۍ ته ځي، او فکر کوم چې تاثیر به یا وي خو نه وي به یا به نه وي، خو ډېر هغه نه متاثره یم په ژوند کې، په افکارو کې، ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی. د هغه اخلاق او کردار او چلند، د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو، د هغه بېخي جالبه و زما لپاره. نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي. ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم، ځکه کاروان صاحب شعر علاقه و زموږ د شعر ادنان، او زه نه فکر کوم چې مناسبه به نه وي، خو حتما وي به.
خپل یو شعر په دې برخه کې اورېدونکو ته ووایاست.
سلام او تکل صاحب، دغه یو غزل دی وایي: باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني، او چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره، په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني، او د عشق براغ به مسپرلی شي او مخ پورته روان، ښه وارخطا به شي چې تا وویني هم ما وویني، او مختره چې بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم، بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم، ایسی دیکھی کہ چوک دیش کو لے دنیا ہوگی ایسی دیکھی کہ چوک دیش کو لے دنیا ہوگی
دیر خم تاسو پوانتون کے جرنالزم لوستای ویلای مو دای په جرنالیستی برخه کې چرته کار مو کړی کومه دای کړای
دغه کې می کار نه دی ترته کل څه برقی رسنه سر د مثال تلویزیون رادیو کې نه انتاری شو خو د تحلیلی جرنالیزم په لاره مو دا برخه کې می رسنه سره می کار نه دی کړی خو مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډیر څه می کړی دي او کومه خبره برابر شو نو ټول به له خیره سره مطبوعاتو له لارې راغی شي خو کار می لا تر اوسه کومه رسنه سره نه دی
کار مو دا اوس څه دی څه کار کوي
فعلاً یو ښوونځي کې ښوونکی یم لنډمهاله قرارداري فعلاً مثلا اصول صنفي دی دغه لږه ټولګی دی او په دغه باندې بوخت یم مخکې مې تدریس کړی و پښتو مې تدریسوله تر دولسم صنفه پورې په لیسه کې خو اوس فعلاً دغه لنډمهاله استادي مې اخیستې قرارداري او د لومړی ټولګي را سره دی د هغې استاد یم
استاسو له مخکینیو خبرو زه داسې لږ پوه هم شوم چې شاید حتما به مو واده کړی نو د دې شخصي ژوند په باب یو څه لنډې لنډې پوښتنې درنه کوم صدیقي صاحب واده مو کړی ماشومان لرې
درې اولادونه لرم شکر ده مشر مې زوی دی بیا مې منځنۍ لور ده او کشر مې بیا زوی دی
اوس یې په کوم ځای کې
فعلاً جلال آباد ښار کې یم او سیبو استوګن په بابوړو کې څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کلي کونړ ولایت
د راتلونکو لپاره څه پلان لرې تاسو درس په ژورنالیزم کې ویلای کوي شاعري او کار مو دا دی چې په یو ښوونځي کې د معلم دنده لرې د ښوونکي دنده لرې نو د راتلونکو لپاره د خاص پروګرامونه پروژې څه شته
په کوم څه به بل هات من وي ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو د راتلونکو لپاره زه خپل د ژورنالیست ژورنالیستیک تحلیلي ژانرونه ډیر خوند دخلم او دغه برخه مې ډیره خوښي نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی وي یو څه کار نور وکړم همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکړم او د ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکړم ماسټري وکړم دکتورا زمينه راته مسایله شي دکتورا وکړم هدف خو بیا د ذوق نه پالي دې برخه دې انشاءالله مخکې زه مطالعه ورته نه پرېږدي وخت لرو ځواني لرو دا مصرفو او همدغې باندې مې مصرفو چې هم به ذوق پالو هم به مسلک پالو انشاءالله د خدای نه غواړو چې دواړو کې کار وکړو انشاءالله اراده م شته چې دواړو کې به کار کوو دواړو لپاره به کار کوو
شعرونه یوازې لیکئ او که نثري لیکنې هم لرئ
په ادبیاتو کې شعرونه مې هم لیکلي دي او ورسره په څنګ کې په ټولنیزو موضوعاتو باندې ځینې وړې وړې لیکنې د فیسبوک لپاره یا د همداسې نورو رسنیو لپاره دغه مې هم کړي دي او په دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده یو څه کالم مې رانیولی یو څو برخې مې لیکلي دي همداشان داستاني ادبیاتو باندې مې یو یو اثر رانیولی دی غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې نو دغه کارونه کوم او په دغه باندې مصروفه
داستاني ادب داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوي
نه تا کار څه د ناول مې رانیولی دی غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب کې
څومره کار مخکې تللی موضوع یې څه ده
موضوع به اوس نه یم تا اوس نه یم ښه نه ده بیا به تاسو ته شخصي کې ولیږم یو څه مصروفیتونه دي کار مې لږ کړی دی چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی فقط وخت یې راکړم او ورته کښېنم نو انشاءالله چې رسېږي نږدې میاشت نیمه کې انشاءالله چې بشپړولی شي
تصمیم لري چې چاپ کوي دا کتاب مو ځکه شعرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي د یوې ټولګې شعرونه نه دي ظاهرا برابر شوي نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي
نه تکل سب هیچ دغه فیسبوک نه بغیر نور مې زړه نه غواړي چې خپل شعر خپل نثر خپل لیکنه د یو ادرس شیر کړم ځکه زه د خپل شعرونو د خپل لیکنو نیمګړتیاوې درکولی شم پوهېږم نیمګړتیاوې لري نو دا بیا په راتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي نو لیکل کوم لیکل مې کړي دي لیکل به وکړم انشاءالله خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم نو په خپله خوښه باندې نشر کوم او که څوک زورور وو او چا غوښتنه وه بیا بلې لارې نه ته وشو هغه نشم ویلی خو خپله خوښه او خپله اراده مې دا ده چې تر ډېره پورې صبر کوم.
ډېر ښه. د مرکې پای ته را رسېدلی یو، یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکوئ، بیا به خدای پاماني سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلی دي لږ تر لږه په پښتو کې ما چې لیکوالان لیدلي دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته. تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او که راسن مو له ناول نه پیل کړی؟
پکل صاحب لنډو کیسو هڅه مې کړې وه خو داسې بشپړ بریالی ورباندې نه وم. زموږ ملګری میرزت دې برخه کې ډېره زیاته پوهه لري ماشاءالله، نو هغه سره بیا په دغه لنډو کیسو مې لیکلې وې، هغه سره مې شریکولې، ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې. نو هغه نیمګړتیاو نه ما درس اخیستی دی او مستقیما مې دغه چې یو موضوع پیدا کړې ده ما لې کار ورباندې کوم که بیا کوم ځای کې بندېدم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلي، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي نو دوی کښې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی را سره بشپړ همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلي دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار وبولئ او چاپې کوي؟ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د ازادۍ میلمه په خپرونه کې راسره و. تر بلې مرکې د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
مالات خلقوں کے چار تک